اوریدونکو السلام علیکم قربم نن زه مجاهد جواد یم زما همکارانه اله محمد سنج درلودی هغه نن په دې نه توانتل چې په دې خبرونه کې لمن سره ګډون وکي. په دې خبرونه کې د نن ورځې موضوع ده قلبي ناروغي یا د زړه ناروغي، او په دې خبرونه کې موږ سره دوه ډاکټر صاحبان دي، ډاکټر فهیم عزیزی او ډاکټر نجیب الله برین. په دې خبرونه کې به د زړه د ناروغۍ په اسبابو غږیږو، هغه کوم خواړه دي چې د زړه د ناروغۍ په مخنیوي کې ګټه رسوي، او د ژوند سټایل یا کوم ورزش او تمرین ده چې هغه د زړه د ناروغۍ په مخنیوي کې مرسته کوي، او دغه راز یو شمیر نور مهم اړخونه د زړه د ناروغۍ. ډاکټر فهیم عزیزی په جرمنی کې د داخله او قلبي ناروغۍ متخصص ده، او ډاکټر نجیب الله برین په کابل کې د ملګرو ملتونو له روغتیایي ټیم سره کار کوي، او د امریکن هارت اسوسییشن سرټیفاید انسټرکټر یا په امریکا کې د زړه د اسوسییشن غړی دی. دواړه میلمانه فکر کوم چې دا مهال موږ سره د ټلیفون په کرخ دي، تخنیکي همکار اشاره کوي چې لا تر اوسه هم هڅه کوله دوی سره اړیکه ټینګ کړو. تاسو کچیرته قلم او پاڼه ولرئ، نو خبر وی چې تاسو ته یو ځل بیا د مونږه د سټډیو د ټلیفون شمیرې شریک کو. د مونږه د ټلیفون د سټډیو دوه شمیرې دي، یو 202-205-03-03، بیا یې ویم 202-205-03-03، او دوهمه شمیره ده 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- و و و نه صفر. د خبرونې موضوع ده قلبي ناروغي یا د زړه ناروغي. زړه په بدن کې د پاچا حیثیت لري. که زړه بیمار وي نو ټول وجود ورسره نارامي او ناراحتي، او دې ته حیاتي ناروغي هم ویل کیږي، ځکه د یو ناروغ زړه له امله انسان کولی شي خپل ژوند له لاسه ورکړي. د زړه ناروغۍ څه ډول دي؟ طبعاً دې کې ګڼې ناروغۍ دي، هغه مهمې باید مونږ ډاکټر صاحبان تاسو سره شریکې کړي، او کوم اسباب دي او څنګه کېدای شي چې د دغه ناروغیو له راتګ څخه مخنیوی وشي. تخنیکي همکار اشاره کوي مونږ سره ډاکټر صاحبان په لیکه دي، ډاکټر فهیم عزیزی له جرمني څخه. دوی په جرمني کې د داخله او د زړه د ناروغیو متخصص دی، او همدارنګه دوم تخصص یې په انواسیو کارډیالوجي یا د زړه د رګونو په برخه کې تخصص اخیستی. ډاکټر صاحب فهیم، خبرونې ته ستړی مه شئ.
ژوندی اوسئ ډاکټر صاحب مجاهد. زما له خوا ټول اورېدونکو ته زموږ د خلوص نه ډک سلامونه وړاندې
کړي. او وعلیکم السلام، مننه چې وخت مو راکړه ډیوی راډیو ته او د موږ قدرمنو اورېدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د نن ورځې موضوع قلبي ناروغي یا د زړه ناروغي دي، او دا هغه برخه ده چې تاسو پکې کار کوئ او تاسو تخصص لري. د قلبي ناروغیو په برخه کې که لږ رڼا واچوئ چې هغه کومې قلبي ناروغۍ دي چې دا مهال په نړۍ کې زیاتره وګړي پرې اخته دي، او یا دا چې د مړینې تر ټولو مهم سبب ګڼل کیږي.
ډېره مننه. زه به لومړی د زړو د ناروغیو په باره کې یو څه لنډ معلومات وړاندې کړم. د زړه ناروغۍ هغه ناروغۍ ته ویل کېږي چې په خپله زړه او یا هم د زړه د شریانونو په سیستم باندې، په ځانګړې توګه هغه رګونو او شریانونو باندې چې د زړه څخه د بدن نورو غړو او یا زړه ته تللي دي، په دې باندې اخته کېږي. په هغه تېل نه کې چې خزینه او نارینه باندې تر سره شوې دي خي چې میرمنې د زړه په هغه ډول ناروغي باندې اخته کیږي کوم چې لامل د زړه رګونه اغیزمن کیږي خو نارینه بیا د زړه د ناروغي په هغه ډول باندې اخته کیږي چې لامل یې یوازې د زړه عضلات زیانمن کیږي د زړه د ناروغي همدغه او اړوند لاملونه د قند یا د شکرې ناروغي د وینې لوړ فشار او د وینې د کولیسترول لوړوالی او همدارنګه هغه خاص چې ډېر چاغ دي او هغه وګړي چې ارثي ډول د زړه ناروغیو ته پړ دي د زړه مختلف امراض دي لومړی د زړه عضلاتي اعتدال ده چې په تحت لذي توګه ورته کارډیومایوپاتي ویل کېږي د زړه د عضلاتي ناروغیو په اصل کې چې هر دلیل وي یا هر هغه انتان یا هر د زړه د عضلې د ضعیفوالي سبب کېږي چې دغه ته د زړه عضلاتي اعتدال ویل کېږي بل د زړه اسکیمیک ناروغي دي چې دغه ناروغي د شریانونو بندوالی ته وایي چې نشي کولای په کافي اندازه وینه د زړه عضلاتو او شاوخوا حجراتو ته ورسوي دغه بندش د زړه په دیوالونو کې د یو ډول غوړینو موادو د پیدا کېدو له امله چې د زړه مایچي ته وینه رسوي رامنځته کیږي او د وینې او په شریانونو کې د وینې د کمښت او له امله په سینه کې درد پیدا کیږي او همدارنګه د زړه درېدل په خپل هم هغه تاسو ورېدل چې وایي چې فلانای سره ډپ ډپ شو دا د زړه هر درېدل دا هم یو ډول د زړه ناروغي ده او همدارنګه د زړه د فشار ناروغي دي چې د زړه فشار یا د رګونو فشار د نارمل حالت څخه لوړېږي چې دا هم تاسو یو ډول ناروغي ده بل د زړه التهابي ناروغي دي چې د زړه عضلات او د خپل زړه پړسوب پیدا کوي او همدارنګه پاتې دي نیوی چې د زړه د والونو ناروغي چې دا په کم اندازه دي خو بیا هم د ویلو ول دي چې زړه کې څلور والونه دي چې یو د هیبوتاین او چپ د هیبوتاین او کی دالې ترمنځ او د چپ بوتاین چپ دالې ترمنځ والونه دي چې په ډول ډول ناروغانو
بلو ډاکټر صاحب فهیم بیا هم تاسو ته راځو لنی کمرغه له کابل څخه د خبرونې دوهم ملما ډاکټر نجیب الله برین هم دا مهال موږ سره د ټلیفون په کرخه ده دوی ته به خراغلاست وایو چې موږ تاسو سره په دې بحث کې یو ځای سي ډاکټر صاحب نجیب الله برین خبرونې ته سړی مشي
ډیر زیات مننه سلامونه تاسو ته او ډاکټر صاحب فهیم او د ټیو رادیو اوریدونکو ته
او مننه برین صاحب خبرونه پیل شوې ده لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د زړه په ناروغي او دا یا قلبي ناروغي دي ډاکټر صاحب فهیم دا مهال په دې خبرې کوي چې د زړه د ناروغي او ډولونه هغه کوم مهم ډولونه دي چې په نړۍ کې اکثره وګړي پرې اخته دي ډاکټر صاحب فهیم مهرباني
مننه زه هم برین صاحب ته د ګړولو کومې ښه اخلاص وایم بل همداسې باید ووایي چې د زړه د رګونو د ناروغۍ نښې نښانې او تشخیص یې څنګه کیږي د دې ناروغۍ ساده نښې دا دي چې د سینې کیڼ پلو کې درد پیدا کیږي کیدای شي چې کیڼ بازو کیڼ اوږه او غاړه ته هم انتشار ولري په لږ کار سره کړي کې دل هم د نخو نخانو څخه دی یا موږ او تاسو ورته په ساده لحاظ فالنډې وایو چې دا دردونه د غاښ درد ته ورته وایلی لري کله ناکله خو په کسانو کې هېڅ درد هم موجود نه وي دا اکثره په زړو خلکو کې په زړو خو یو هغه څوک چې په شکر باندې اخته وي دوی درد هم نه لري خو بیا هم د زړه امراض لري همدارنګه مفسرین لیکي چې خفګان او په لږ څه باندې ډېر قهرېدل هم د دې ناروغۍ سره تړلې نه چې دي او د زړه په ټولو همدارنګه تاسو ورته وایي چې په هاره یا د زړه په ټوپونو حرکت دا او د پخې د پښو د بلادر ته هم کولای شي.
او ډاکټر صاحب برین ته بولار شو. ډاکټر صاحب برین, څنګه یو ناروغ یا یو کس سړول پویږي چې دوی د زړه تکلیف لري یا د زړه په ناروغي باندې اخته د مخکې لدی چې ډاکټر ته ولاړ سي, یا په ساده هغه کوم غټ اراز او علائم دي, کوم نخې دي چې یو چاته په پیدا کېدو سره هغه ته دا سیګنال ورکوي چې باید له یو ډاکټر سره وګوري؟ ډیره مننه جواد صاحب,
ډیره ښه پوښتنه مو کړه. کله چې د زړه د مرزونو پاکل خبره کوو نو دا د یوې مریضۍ نوم نه ده. د زړه مرزونه ډېر زیات اقسام لري او اشکال لري او نښې او نښانې هم چې زیاتې مختلفې او فرقونه لري. په هر صورت کې چې تراسو د زړه د امراضو دغه عمومي ګروپونه تراسو درې ګروپونه دی. د ډاکټر صاحب ما خو ونه اورېده, زه لږ ناوخته راغلم د دفتر نه. عمومي دغه درې ګروپونو کې تقسیمات کله کېږي د هغې مطابق یې موږ کولی شو هغه نښې نښانې مو وایو. لکه اوله برخه د زړه د امراضو چې هغه د زړه د رګونو یا د وینې جریان سره تړاو لري, په هغې کې لکه مثلا خپله د زړه د عضلې رګونو پورې مربوط مرضونه ډېر عام دي که نه, لکه ډاکټر صاحب چې مخکې وویل چې اسکیمیک مرضونو سره. په دې کې زیات هغه نښې نښانې چې مریض ویني هغه د زړه د ناحیې دردونه لکه عامه ژبه کې خلک ورته وایي وایي زړه مې درد کوي که نه, مشکل لري, یا لکه مثلا د معدې په ساحه کې درد او همدا رقم لکه د تنفس د ساه اخیستلو لنډوالی ورته پیدا کېږي, ساه کې مشکلات پیدا کېږي, او یا هم لکه مثلا ضعیفي احساسوي پکې, او کله هم چېرته دا مرض پیشرفته شي او بالاخره د یو قلبي حملې باید ګرځي نو په هغه وخت کې خپلې کېدل او ضعفیت راتلل او بېوشه کېدل تر هغې پورې دا نښې نښانې مخکې دي. خو په عمومي ډول باندې ډېر زیات وصفي نښې چې کوم ده د زړه د ناحیې درد ته چې هغه د یو موټي په اندازه باندې د موټي په شکل باندې کلک نیول د زړه د ناحیې وي. خو دلته باید یو شی ده چې اورېدونکو ته دا ووایو چې هر هغه درد چې په سینه کې وي نه باید همیشه ورخطا شي چې هغه به د زړه دی قبل وي, او نه هم همیشه هر یو درد چې د سینې په ناحیه کې وي باید آسانه ونیسي چې دا به د زړه درد نه وي د بل څه وي. نو ښه دا ده کله چې څوک دا رقم ته درد ولري د زړه په ناحیه کې نو ډاکټر ته مراجعه وکړي او مربوطه معاینات یې وڅو کېدای شي د زړه د وجې نه وي, د معدې د وجې نه وي, د هډوکو یا د عضلو د وجې نه وي, د نورو شیانو د وجې نه وي. دغه عمومي د اول ګروپ د مرضونو اراض دي. همدا رقم دوم ګروپ مرضونه د زړه چې هغه لکه د زړه د نظم او یا د ټکان مربوط دي چې ریدم فینګ انسټیټیوټ وایي, یا ترتیب د زړه د ټکان. په دې کې چې کله مشکلات رامنځته کېږي هغه معمولا بې نظمي, د زړه بې نظمي ډېر مختلف اقسام لري. په هغې کې ډېر عام نښې چې مریض راښکاره کېږي, مریض ته مشکلات پیدا کېږي او عامې نښې هغه د زړه د ټکان احساسول دي, یا ډېر ورو ټکان او یا هم ډېر تیز ټکان, یا هم لکه د زړه ډوبېدل خلک ورته وایي, او کېدای شي دې سره درد هم وي ځینې وخت کې سام لنډېږي ور سره, د سر سپکوالی لري کله خلک ور سره, یا سره ګنګسي لري او یا هم څه د بېوشه کېږي. دا د دوم ګروپ عمومي نښې دي. او دریم ګروپ مرضونه د زړه چې هغه د زړه د ساختمان مربوط مرضونه دي, لکه خپله د زړه عضله یا لکه د زړه والونه چې موږ ورته ورته وایو هغې پورې مربوط مرضونه. نو په هغې کې هم کېدای شي چې مریض ځینې وخت تغییر د پوستکي د رنګ ولري, لکه مثلا کولی شي پوستکي رنګ یې خړ واوړي, او یا هم کولی شي پوستکي رنګ یې څه ده شین شي, یا لکه کبوت شي ورته وایي که نه. همدارقم کوي پړسوبونه ولري په پښو کې, یا لکه د خېټې په ناحیه کې او د سترګو کې پړسوبونه ولري په ماشومانو کې. همدارقم د ساه لنډوالی, یا لکه مثلا د شدو چکلو په وخت کې ستړیا, او همدارقم د وزن اخیستل یا ډنګر پاتې کېدل, معمولا چې د زړه ساختماني مرزونه زیات ماشومان په ټول ولایت کې ولوم رامنځته کیږي.
ښه نو مننه برین صاحب. اوریدونکو ته به یو ځل بیا اعلان کو چې نن لکه څنګه چې اوري د دې خبرونې موضوع ده د زړه ناروغۍ یا قلبي ناروغۍ. په دې خبرونه کې له موږ سره دوه قدرمن میلمانه ډاکټر صاحبان دي، ډاکټر فهیم عزیزي له جرمني څخه چې د داخله او قلبي ناروغیو متخصص ده، او همدارنګه د قلب د رګونو یا انواسیو کارډیالوجي په برخه کې هم تخصص اخستی، او ډاکټر نجیب الله برین له کابل څخه ده د ملګرو ملتونو له روغتیایي ټیم سره کار کوي، او همدارنګه د امریکن هارت اسوسییشن سرټیفاید انسټرکټر یا په امریکا کې د زړه د اسوسییشن غړی یا ښوونکی دی. قدرمنو اوریدونکو، تاسو سره مونږ د ټلیفون دواش میرې هم شریکې کړې وي چې 202-205-003. بیا یې ویم 202-205-003، او دوهمه شمېره وه 0800-999-00. تکراروم یې 0800-999-00 یعنی درې ځله 0 او 9-0. د امریکا کوډ ده 001 چې تاسو د دواړو شمارو نه د مخته کولای سئ چې د امریکا کوډ اول وهي چې هغه 001 ده. بیرته راځو ډاکټر صاحب فهیم عزیزي ته. تاسو په خبرو کې د زړه د ناروغیو اړیکې له فشار سره وسیړلې او څه خبرې پې وکولې، آیا یوازې د وینې فشار د چې د زړه د ناروغیو سبب ګرځي او کنا روحي فشارونه هم د دغه ناروغیو سبب ګرځي؟ ډاکټر صاحب فهیم غږ مې اوري؟ ښه، کېدی شي ډاکټر صاحب فهیم ته بیا زنګ ووهو چې ډاکټر صاحب نجیب الله برین، د زړه د ناروغۍ او د فشار ترمنځ، د وینې فشار او د روحي فشار ترمنځ څه ډول اړیکه ده؟
مننه جواب صاحب، دا ډېره ښه پوښتنه ده. د وینې فشار او د زړه مرزونه دا د یو ارتباط دا به یو د لږ څه د باندې خبرې وکړو. د زړه مرزیانې او یا لکه روحي فشارونه او د وینې فشار او روحي فشارونه دا ټول سره کولای شي ارتباط ولري، خو هغه مشکلات چې هغه په دوامداره ډول باندې د زړه په ناروغیو کې موږ کولای شو چې خبرې وکړو، هغه د وینې د فشار او د زړه د مرضۍ ترمنځ ارتباط ده. د وینې لوړ فشار په ټوله کې که ووایو دا شامل د زړه او د رګونو د مرضونو فرض کړه، کله چې د وینې رګونو کې سختوالی رامنځته شي لکه مخکې هم شاید ډاکټر صاحب دې خبرې کړي، کله چې د خلکو په وینه کې کولیسټرول زیات شي یا د وینې غوړ په وینه کې زیات شي یا هم د عمر له زیاتوالي سره په رګونو کې یوه اندازه سختوالی رامنځته کیږي، دا سختوالی باعث دې کیږي چې هغه فشار باندې چې زړه دا وینه پمپي په رګونو کې یو الاستیکی خاصیت باید ولري، باید لوی سی هغه تر څو جای ورکی. اما د وینې د رګونو د سختوالي له وجې نه دغه الاستیکی خاصیت لګونه له لاسه ورکوي، نو نتیجه کې رګو کې دنه فشار زیاتیږي. اوس له یو طرف نه که فشار زیاتیږي دا یو تاثیر په زړه باندې دا کوي چې زړه ته ډېر زیات قوت ته ضرورت تر څو په دې لوړ فشار لرونکي رګونو کې دنه وینه پم شي. نو منګو تاسو وینو ګوره کله چې یو شی باندې زیات فشار راځي هغه کې نو غزل غټیږي لکه زی بیا اندام کې لکه دې غړ غټول په ورزش کې، کله چې زیات فشار سره راځلی مخ کې نو هغه غټیږي
او زړه مجبور ده، زړه خو پاچا ده، زړه مجبور ده چې وینه پمپ کې ورته وي چې ته خو پاچا یې، نو د موږ برخه وینه راکا او هغه مجبور ده چې وینه ورکې وجود ټول غړو ته.
بالکل بالکل، نو د وینې فشار د زړه د ټکان یا د پمپ په مقابل کې زیات مقاومت رامنځته کوي، سوي نه څنګه رګونو کې فشار لوړ دی نو دا مجبور دی چې ځان ورته غټ کړي، عضله ورته غټه کړي، عضله ورته قوي کړي، نو دلته مستقیما تاثیر دی وینې د فشار ته د زړه د عضلې په غټوالي باندې تمامېږي. دا د زړه د عضلې غټوالی په اوږده موده کې کوم نه دي مشکلات دي، بین از مې د زړه او عمدار کم دي، زړه دي پمپ دي خرابوالي او د نورو مشکلاتو به څنګه دي. او کله نه کله داسې کېږي چې د زړه خپل ساختماني مشکلات باعث د فشار د لوړوالي کېږي، نو دواړه یو بل سره ارتباط کوي. خو دا ډېر عام ده که څوک یو لوړ فشار ولري په نتیجه کې او کنټرول نه وي، نو بالاخره د زړه د عضلې د غټوالي او د نورو مرضې د زړه د نورو مرضې د رامنځته کېدو باعث کېږي.
مهرباني.
ترابسو روحي فشارونه ته روحي فشارونه هم د وینې په فشار او هم په زړه باندې اثرات لري. لکه روحي فشارونه خو داسې یو کافی اوږد لیست ده د مریضانو، په عمومي خبره به ورباندې وکړو. د روحي فشارونه د وینې فشار کولی شي لوړ کړي. که څوک مشکل دی مریضي د فشار لري، نو په اسانۍ سره کېدی شي د روحي فشارونو له وجې نه وخت په وخت فشار زیات لوړ شي. نو همدا رقم که چېرته څوک د زړه مشکلاتو لري، د بې نظمۍ یا د بې ترتیبي مشکلاتو لري، د هغې د زیاتولو روحي فشارونه د هغې د زیاتېدو باعث هم کېدی شي. او همدا رقم کله چې روحي فشارونه دوامداره کېږي، بالاخره اضطراب یا ورختایی یا ډار کومه مریضي سره رامنځته کېږي، نو معمولا خلک د زړه ټکان او هغه پسې احساسوي او هغه بالاخره معمولا ډاکترانو ته مراجعه کوي. او یو ډېرو غټو نښو دي یو مریض د دوامداره روحي فشار لاندې سي وي، یوه نښه یې همدا ده چې همېشه د معدې ډاکتر او د زړه ډاکتر ته رواني او یا د عصبي ډاکتر ته رواني، او په داسې حال کې چې هغه مریضي اصلا هغه نه وي عضوي نه وي یا د وجود کومه برخه خرابه شوې نه وي، بلکې د روحي فشارونو له وجې نه.
سمه ده، ډېره مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب فهیم عزیزی، تاسو ته بیا درځو مخته په بخښنې سره چې ټلیفوني اړیکې وشلېدلې. له تاسو ته مې همدا پوښتنه کوله چې روحي فشارونه او د زړه فشار څه ډول د زړه په ناروغیو کې ونډه لري یا د زړه د ناروغیو دلیل کېدای شي. په دې اړه ډاکټر صاحب وغږېده، تاسو که په دې اړه لږ معلومات راکړئ چې مخته تاسو په خبرو کې هم ورته اشاره وکړه، د زړه درد کله کله په عوامو کې د چا چې میدم دردو کې ویړه مې درد کوي، د زړه دردونه د معدې له دردونو نه یا له نورو دردونو نه څه ډول جلا کیږي، یعنی توپیر په څه کې ده؟
باید د نور امراضو سره تفریقی تشخیص وشي چې آیا ناروغ په کوم وخت کې درد لري، په کومه ساحه کې درد لري، چې آیا دغه درد د پګیدې په داخل کې ده یا د سینې په داخل کې ده، آیا دا انتشار لري نه لري. د زړه دردونه ناڅاپي ډول یا د روحي فشارونو سره یا د فزیکی فعالیتونو سره شروع کیږي، او دغه دردونه اکثر وخت چپ لاس ته، چپ اوږې ته، حتی لاندینۍ ژامې ته، حتی د ګیډې په لوی برخو کې انتشار کوي. دغه درد ډېر قوي درد او شدید درد ده، حتی مریضان بیهوشه کیږي او استفراقات لري، دل بدل لري، سرګنګسي لري، ورسره ډېره خوله کوي، فشار یې ډیر شوی یا همدارنګه چې د زړه حرکات یې ډیر چیر شوی وي یا د زړه حرکات یې ډیر سریع وي، چې دغه ټول حالات د بیهوشي سبب کیږي. په دغه حالات کې باید مریض زر خپل معالج ډاکټر سره او یا روغتون ته مراجعه وکړي، او مهم دا ده چې دفتن هلته د زړه یو برقي ګراف یا ای سی جی واخیستل شي، یا همدارنګه د زړه صوتي ګراف یا ایکوکارډیوګرافي چې موږ ورته وایو.
ډاکټر صاحب فهیم، دربلنه ته به لږ وروسته راشو. ښه، که یو څوک زړه درد ولري او کومې نښې چې تاسو ولې په چپ خواته یې او کله کله درد له یو چپ خوانه لاړ سي لاس ته یا غاړې خواته، یعنی خپور سي یا انتشار ولري، شک سخت درد وي، استفراقات ورسره ولري، او دا شک ورته پیدا سي چې د زړه ناروغي ښایي ولري، دوی سره څه ډول مرسته کېدی شي؟ لومړنۍ مرسته مخکې دی چې ډاکټر ته رسیږي په کور کې او خپله پوه شي یا د کورنۍ نور غړي پوه شي چې ښایي د کورنۍ د غړي ته به د زړه ناروغي پیدا شوې وي، دوی څه مرسته کولی شي ورسره بیړنۍ مرسته مخکې چې ډاکټر ته ورسیږي؟
بیړنۍ مرسته به دا وي چې د مریض د ډېر د روحي فشار نه د سټرس نه وساتل شي او مریض ډېر په آرامۍ سره شفاخانې ته انتقال کړی شي. په داسې حالاتو کې د مریض سره د فتن په کور کې څه مرسته د مال نظره امکان نه لري، صرف دونه وشي چې په یو موټر کې یعنی نه په پښو باندې هغه شفاخانې ته یا یو مینخانې ته انتقال کړی شي چې تشخیص وشي. مخکې له دې نه چې د کورنۍ یا مثلا د یو میډي ټابلیټ ورته ورکړل شي یا یو بل هغه پرې وشي، په دې خاطر چې وخت پې تېرېږي، څومره چې وخت پې تېرېږي د زړه عضله ډېره نازکه ده، تقریبا درې څلور ساعته وروسته د زړه عضله هغه ساحه چې بندش موجود وینه ورته نه رسېږي، مخکې له دې چې قلبي عضله په مړینې باندې مبتلا شي، د دې لپاره زر تر زره مهم ده چې
مننه. بیا هم د ترازو د خبرونې وروسته په وروستیو برخو کې یو اوریدونکی لرو، دا مهال امتیاز له لنډی کوتل نه زنګ وهلی. امتیاز صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی. امتیاز صاحب، غږ مو قطع وصل، خبرونې ته په خیر راغلی او ډاکټر صاحبانو نه کومه پوښتنه لري؟
د ډاکټر صاحبانو نه مې دا پوښتنه ده جناب چې د های کولیسټرول یا مطلب های بلډ پریشر یا شوګر په دې درې واړو کې کوم یو په اسانۍ سره کولای شي چې مطلب یو بیمار یا یو مریض په هر ټټه کې د زړه په دوره باندې اخته کی؟
ها ډاکټر صاحبانو، به د امتیاز صاحب پوښتنه اوریدلې وي، زیات غوړ په وینه کې یا کولیسټرول یا زیات خوږه سګول د شکر تکلیف لري، د ډایبټیس او یعنی په کوم حالت کې د زړه ناروغي زر رامنځته کېدلی شي؟
زما د ورو ته جواب کې دا وایم چې د امتیاز صاحب ډایبټیس یا د شکر ناروغي په خپل ذات کې یو ډیره عمده ناروغي ده چې نه تنها د زړه عضله بلکې کولای شي چې سترګې، همدارنګ نور اعصاب، معده او نور برخې هم په مرض باندې مبتلا کی، او دغه کولیسترول د وینې لوړ د غوړوالي دا هم په خپل ذات کې د یو های ریسک یا د یو خطرې فاکتور او کچیر دا دواړه یو ځای شي نو دا دواړه د وینې د یا د قلبي عضلې د امراضو لپاره یا د منګ نیولو چې موږ ورته وایو دا دواړه ډیر مهم دي. او کچیر زه وایم په چا خلکو کې د کولیسترول لوړوالی دا هم یو خطرناک هغه ده، او کچیر د شکر ناروغي ورسره وي دا دواړه تقریبا یو ځای کیږي، او د مریض حالت نور هم په دې سره شاید وخیم شي. د مال نظر دواړه مستقیما رول لري، دا مطلب نه ده چې یو څوک کولیسترول ډیری او یا شکرې ټیټي او هغه نه مبتلا کیږي، خو د شکرې سره نور رګونه، نور اعصاب او نور د وجود برخه هم مریضیږي، نو د شکرې ناروغي هم د زړه په امراضو کې ډیر مهم رول لري.
او مننه ډاکټر صاحب، برین مخته ډاکټر فهیم ما پښتنه وکړه، دغه پښتنه غواړم د تاسو نظر په واخلم. که څه هم ډیر باسان نه یم، که څوک پوه شي چې دا د رڼا روغی لري په کور کلی کې خپل کورنۍ کې څه ډول لمړنۍ مرستې کېدلی شي د رڼا ناروغ څخه چې هغه لمرګ وژغوري؟ ډیر مننه
جواب ته، دا ډیره مهمه پوښتنه ده او واړم چې اوریدونکي دې ته ډیر زیات توجه وکړي. بیړنۍ مرستې یا اولنۍ مرستې په دوه برخو کې کولای شو موږ تقسیم کړو، چې علاحده علاحده تشریح کړو ترڅو اوریدونکي ښه پوه شي. یو په هغه وخت کې که چېرته یو څوک د زړه د منطقې د زړه د ناحیې په سینه کې درد ولري، خصوصا لکه ډاکټر صاحب ویلي، که په چپه خوا کې، چپې اوږې ته یا چپې ځانه ته یا چپ لاس ته انتقال شي، دا خو ډیر وسی هغه لکه څنګه چې کتابو کې لیکلي دي همدغه رقم ته وي منته په زړه ناحیه کې درد او د ملا په دواړو ولو په منځ کې درد او یا هم چې دا چې معدې په ساحه کې درد دا هم کېدی چې د زړه مربوطه دردونه وي نو باید احتیاط ورسره وشي. اولنی مرستې په هر هغه صورت کې که څوک د زړه د ناحیې درد ولري مهم ترینه خبره دا ده چې دا سړی باید ونه ګرځي نور او په خپلو پښو باندې ونه ګرځي او کوشش وکړي په زوره ټوخی وکړي.
په زوره ټوخی وکړي خبرونه وایو ټوخی چې رئیسی بیا دلته منګه یو پټه ټوکما لرو یو بټن لرو بیا هغه کې کاغو چې ټوخی مو اردون کې وانوري اما اوس په د لومړي ځل لپاره په جوړه ټوخی وکړو چې اردون کې پوښتنه یعنی داسې ټوخی وکړي
او لکه زوره دې ته هم لکه زوره دا دې اولنې مرسته له جملې نه درسې څوک خپل ځان سره کوي سي او هغه په هغه صورت کې چې بيوش نه وي صرف درد ولري
او د دې ګټه څه ده ډاکټر صاحب بخې دې تاسو مخته ولاړ سي د ټوخي ګټه څه ده په دغه وخت کې
د ټوخي ګټه په دې وخت کې دا ده چې د زړه خپل عضلې ته د وینې جریان او د اکسیجن انتقال ته کوم داسې ته ګټه رسوي او په تاوی کې اچي کې چې دا حمله شي چې کیږي یا لکه اکسیجن کمبود نورم دي چې په دې خل کې ځل کې دې نه مخنیوي کې د اکسیجن جریان او د وینې جریان څه کوي خل دې زړه ځلې
ډیر ښه.
نو مهمه دا ده چې اوریدن کې په دې پوسی ورته چې په خپل په خو نه ګرځي یعنی کارونه کې نور فعالیتونه کې تر هغه په ځل باندې اضافي فشار نور را نسی دي وینې د پمپ کولو لپاره او که چیرته انتقالیږي زر تر زره باید روغتون ته انتقال شي منتا د نیمه ناستې په حالت کې یا لکه نیمه ملاستې په حالت کې باید انتقال شي په خپلو پښو باندې لاړ نه شي. دا اولنۍ مرستې دي چې یو څوک خپل ځان سره کوي سي او نور په کلینیک یا په روغتون ته چې کله رسېږي هغلته لکه ډاکټر صاحب چې مخکې وفرمه دې ته د معاینات چې دیکي معاینات کېږي او د زړه ګراف ورته کېږي او د وینې معاینات هم ورته کېږي معلومي چې آیا دا د زړه مربوطه دردونه دي او که نه دي. او دومره برخه هغه مرستې دي چې چیرته یو څوک درد ورته پیدا شي او بل اخر بیا زړه ودریږي یعنی بيوش شي نو په دې وخت کې یو سړی د خپل ځان سره مرسته نه شي کولای او دا یو د مهم ترینو خبرو نه ده چې اوریدونکي باید پرې پوه شي. لکه د موږ په ټولنه کې یو څوک چې زړه ودریږي او بيوش شي او نبض څوک وګوري چې نبض نشته دا په مړ کې حسابي او یو د ډیرو غټو خطاونه امداده چې د یو چا زړه درې د لوی تفتن په مغه تکه کې او هغه په مړی صاحب سي اصلا زړه دریږي اما زیات شانس دې سره ته غیر سره مرسته وځي او هغه په کار باندې شروع کی
تاسو نو مهمه خبره ده
چې د زړه حمله سره تفتن به وشه سو نو شاو خلک دا ټول مکلفیت لري باید په ټولنه کې رواج شي چې د سی پی آر یا د قلبي مساج چې ورته وایي د ټریننګ یې هیڅ یې زده کړی او کنه فلمو یا تلویزیونو کې خاتمن خلکو لیدلې دي لکه هغه د سینې له پاسه چې لاسونه دی او دغه ټکارونه ورکړي دغه کچې ته خلک کوشش وکړي او زده یې کړي نو کولای شي د خلکو ژوندونه وګوري خو که دغه چا څه زده وي دا نو څنګه چې یو سړی وګوري د فتن به وشکیږي او د زړه د ناحیه درد مخکې نه احساسوي یا حتی نه احساسوي نو باید غږ پیو کې پوښتنه تېر نو کې لکه نوم دې چیرې یا غږ مې اورې تاسو چې جواب ورنه کړه دا پته نه نبض باید وګوري چې ته نبض نه درلود نو فورن باید کړي ته قلبي مساج شروع شي او قلبي مساج په لسه ډول باندې چې د غې د څنګه او په عین حال کې چې دا حالت یو ګره تفتن باید زنګ وي یا چا ته وایي چې زنګ وي امبولانس را وغواړي او یا مرست را وغواړي ځکه دا مریضان دومره وخت نه لري چې شفخانې ته بدون د کومک نه ورسیږي ځکه کله چې وینه کې اکسیجن ختمیږي تقریبا شپږ دقیقې وروسته نور
او ډاکټر صاحب برین تاسو دا سی پی آر یا د زړه د مساج ته اشاره وکوله به تاسو ویل چې باید خلک د دې لپاره چې زړه مساج تر سره کی مخکې در مخکې روزل سوی اما یو دم یو څوک ګوري زړه ولاړ دا نبض نسته د پښتنې جواب نشي درکولای آیا طبابت اجازه ورکوي هغه چاته چې په مسلکي توګه د رډ مساج نه ورکړي او یا تاسو داسې څه اوریدونکو ته ویلی سئ چې د رډ مساج یعنی څنګه څو ځله پر رډ فشار راوړي څو ځله په خوله تنفس ورکوي که څنګه؟
ډېره ښه پوښتنه ده. کله چې یو څوک د فتن وګرځېږي او د زړه نبض ونه لري، ټکان ونه لري، یعنی نبض احساس نه شي، تا خلک په څو دقیقو کې د مرګ په خوله کې پرېوځي. نو مکلفیت د خلکو همدا ده چې که چېرته پوهېږي چې حتمن باید سی پی آر ورته، او بل په ټولنه کې دا باید ترویج شي چې خلک زده کړي. لکه په ډېرو ملکونو کې دا شته ده، یو څوک که چېرته غواړي وظیفه واخلي یو جي کې، نو یو له هغو اسنادو نه چې هغې ته په کار ده باید سبمټ کړي او یا ورته وړاندې کړي، هغه د سی پی آر ده، سی پی آر باید د سلیده وي. لکه ځینو نورو موسساتو کې، بینالمللي موسساتو کې دا لازم ده چې د خلکو باید اولینی کومکونه زده یا اولینی کومکونو کې د سی پی آر دا ډېر لازم برخه ده او ډېر په اسانه
یعنی د کور غړو ملګرو شاوخوا تغوی ته اجازه شته چې سی بی آر اجرا کړي که څنګه؟
بالکل بالکل. او سی بی آر چې کوم ده، دا د یو مسلکي یا د ډاکټر یا د نرس وظیفه نه ده، دا د هر شخص هر انسان چې پې پوهېږي او ډاډۍ پې باید ورته شروع کړي. په هغه صورت کې چې یو سړی بې هوشه وي، یعنی شعور نه لري، نبض نه وي او تنفس نه لري، درسته؟ نو دا هغه څوک ده چې څو دقیقې وروسته دا انسان مړ ده، نو بهتره دا ده چې ورسره کومک وشي. د کومک طریقه یې دا ده چې اول د همدې نه شروع کېږي، یو یو پوښتنه ترنه کېږي چې غږ یې اوري یا نوم یې چیر ده، که چېرته جواب ورنه کړه ته پتنې نبض کتل کېږي. همزمان چې نبض ګوري ګوري چې آیا سینه یې کته پورته کېږي یا نفس اخیستی شي که نه شي اخیستی شي، نو که چېرته دا ونه لري دا درې شیان، نو باید د مریض په څنګ کې په ګونډو باندې کښېني او یو لاس د سینې د مخامخ د هډوکی سترنوم یا پریس بون چې ورته وایي که نه، د مخې هډوکی لکه د غاړې د لاندنۍ برخې نه شروع کېږي او بالاخره د معدې په سر باندې نرۍ څوکې لري دلته ختمېږي. د دې په نیمایي لاندنۍ برخه کې باید لاس کېږدي، بل لاس د هغه د پاسه، او په دومره سرعت سره لکه یوه دقه کې سل تر یو سلو شل پورې سرعت ولري، یعنی هر ثانیه کې دوه ځلې باید لاس دومره زور بوزي لکه د دوه انچو په اندازه، یعنی د 15 سانتي متره په اندازه باندې د دې سینې پاسنی دیوال لاندې باید تېله کړي.
کافي زیات زور غواړي نو؟
کافي زیات زور غواړي او اسانه کار هم نه ده، لکه یو څوک دوه درې دقیقې څلور 15 دقیقې کافي اندازه سړی کېږي او حتی خولې کړي څوک چې عادت نه وي ورسره زر ستړي کېږي. نو ډېر ځلې باید هغه وکړي د فیصله کمپریشن وکړي، د سینې تکان ورکړي، د لاس په واسطه لاندې تېلی کړي، او له هغې نه وروسته دوه ځلې باید خوله په خوله باندې تنفس ورکړي. خوله په خوله تنفس په وخت کې لږ ځنه باید راپورته شي او تر څو هغه تنفسي لارې خلاصې شي. پوز سری کېدلی شي، یو سړی په دواړو ګوتو باندې پټ کړي، خوله خلاصه او کولی شي یو تنفس او بیا یو دوه ثانیې پکې دن راولي تر څو هغه نفس بېرته خالي شي او بیا یو بل تنفس ورکړي. خو مهمه دا ده، باید دلته یاد کړو که چېرته یو څوک نه غواړي چې تنفس ورکړي، لکه ویني یا استفراق یا د مریضۍ نه ډارېږي، نو کولی شي حتی د تنفس نه صرف نظر هم وکړي. خو ډېر مهمه شی چې ده هغه سی پی آر کې دغه پاسه د سینې د جدار چې لوهل دي لاندې 15 سانتي متره پورې، داسې د خلکو ژوند ژغورلی شي او دا دوامداره ډول باندې باید وسي تر هغو چې امبولانس را رسېږي یا پلیشف خانې ته رسېږي که چېرته امبولانس کې تیار پروت وي، او یا هم دا ده چې نور خلک راځي او هغو زیات په دې باندې پوهېږي او هغو ترنه مسؤلیت په غاړه اخلي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. فهیم، آیا په خوړو کې یا د ژوند په طریقه او کار کې داسې څه سپارښتنې لري چې هغه د زړه د ناروغیو په مخنیوي کې ګټور ثابت شي؟
ډیره ښه پوښتنه، ډیره مهمه پوښتنه. یو څه باید د ډاکټر صاحب برین په هغه کې ووایم چې د سی بی آر یا د لومړنۍ بیړنۍ کومکونه دا ډیر مهم کومکونه دي، لکه چې ډاکټر صاحب ورته مخکې نظر وکړ سارو پای مملکتونو کې په مکتبونو کې په دفاترو کې تقریبا په شپږ میاشتو کې یا درې میاشتو کې دغسې یو کورسی دی او ساتل لپاره دا یو دفتر لري ځان ته او دا خلکو ته ټریننګ کیږي او تقریبا که داسې یو واقع پیښ شي په هر دفتر کې په مکتب کې په لاره کې خلک د دې جوکه دي چې دغسې بیړني کومکونه اجرا کړي او تقریبا د اروپا په ټول هغه کې اتو نه تر لس دقو پورې یو مکمل تین دی مکمل مجهز تین را رسیږي
ډیره مننه ډاکټر صاحب فهیم سونا یو مهمې خبرې ته تاسو اشاره وکوله په دې هیله چې د پوهنې د وزارت چارواکي د پولي دواړو غاړو ته واوري او دوی په مکتبونو کې یا په سکولونو کې شاګردان وروزي او دوی ته وخی دغه لومړنۍ مرستې دا څومره خبر ده
مخکې لدی چې مریض ته نور هم حق ورسیږي صدمه ورسیږي دغه څه چې ټریننګ شي اوس راځو چې څنګه کولای شو چې د دې ناروغۍ مخنیوی وکړو په کار ده بیا هم وایم عامه پوهاوی ډېر زیات رول لري ځوانۍ له وخت څخه په کار ده چې د حیواني غوړیو د خوړلو څخه تر وسه وسه مخ وړول شي او نباتي غوړي په لږ اندازه وکارول شي د خوږو شیانو خوړل باید حد اقل ته راټیټ او د مالګې د ډېر کار اخیستلو نه صرف نظر وشي تقریبا د څلور نه تر شپږ ګرامو پورې دا صحیح ده همدارنګه چې څلور پکې لرونکو حیواناتو د غوښې څخه پرهیز وشي او پر ځای د مرغانو چرګ فیل مرغ او د کبانو یعنې ماهیانو غوښه وکارول شي د شکرې د ناروغۍ ته باید ټینګ پام واړول شي او د ډاکټر د سپارښت سره سم کار وشي
ډاکټر صاحب فهیم موږ باندې د پسغ وخم بند کړه مهرباني موږ باندې د پسغ وخم بند کړه لکه چې مهرباني
ها بل سګریټ چې د راغ ناروغي مور ده باید هیڅ کله هم ونس کول شي فزیکی فعالیت باید هیڅ کله هم له یاد ونه وستل شي او وستر وسه پوری سپورتي لوبي او ورزش زیات شي تقریبا کتابونه داسې وایي چې هفته کې درې ونه ته څلور ځل پوری 25 ټکو پوری مطلب 400 ډیرو شي هغه خده خو باید انسان ته داسې مونږ تاسو به داسې وظیفه چې هر وخت وکول شو چې لوسي ووزو کنه او که هر چاته وایي چې مثلا هر دوه مورس کې نیم ساعت وکړه دا بهتره دې لپاره چې بيخي بیا ونی کې او زړه ته تور نشي هر ورځ نو ته چې یو ساعت دا به ډیر سخت کار وینو هغه نه چې تقریبا شل دقیقې ته ډیر ځکو پر هر دوه مورسو کې دا به ډیر زیات کومکو یو هغه کسان چې د فزیکی کار کولو سره لک سره کار لري په کار د چهار ورځ او د نیم ساعت پورې پیاده وګرځي د وینې فشار او همدارنګه په وینه کې د کولسترول شکر او د شکرې کچه باید هم په منظم ډول اندازه شي او د ډاکټر د سپارښتنې هم باید په نظر کې ونیول شي اوس د نیکه مرغ داسې وړې کوچنی الشته دي چې په کور کې د وینې فشار معلومولی شي حتی د شکرې او د کولسترول اندازه هم معلومېدلی شي همدارنګه بوره او مالګه په ځانګړې توګه د زړه د ناروغۍ لپاره زهر ده چې باید خوړلو څخه حد تر وسې ډډه وشي دا هغه څه دي چې په وینې کې د کولسترول د زیاتوالي مخنیوی کوي او همدغه کار بیا په خپله په رګونو کې د منګ نیولو مخه نیسي همدارنګه د زیتونو په خالصو غوړیو کې د جوارو غوړیو کې خطرناک کولسترول لږ ده په هر کچه چې غوړین مواد مشبوع وي د کولسترول برخه زیاته ده
ډاکټر صاحب فهیم او بخې چې یو بل اوردون کوم لرو ځکه چې نه غواړم چې د اوردون کمانډیر لګښت راشي ټلیفون ایوب وزیر لبانو نه ټلیفون کړي ایوب صاحب ستړي مشه پښتنه مطرح کې مهرباني
جی مهرباني ډاکټر صاحب تاسو سلامونه وایو یو هم دا پښتنه کوله ډاکټر صاحب نه چې تاسو په کومه بیماری خبره کوي خو زه اوس راوي شو له ډاکټر صاحب خبره مې ور وې
د زړه په ناروغي وبانه د زړه ناروغي قلبي ناروغي
اچھا خو تاسو خو د زړه په ناروغي خو لکه یو دا پښتنه مې کوله چې د شوګر علاج ولې نه جات کیږي دا لکه ډېر مهمه ساده چې دغه دوايي ولې نه ملويږي ولې نه جوړيږي او دوما زما ګرمي ډیره کیږي لکه دغه ډاکټر څخه څه علاج راته وخایي
خا مننه ډاکټر صاحب فهیم کوم پښتنه اوریدلې وی وی چې د شکر ناروغي ول علاج نه کیږي شکر هم خو تاسو مخته اشاره وکول د ناروغي سره اړیکه لري او په عین حال کې وی دما ډیره ګرمي کیږي نو په دې اړه څه څرختنه لري که څنګه
ولی نه بلې د شکر ناروغي مهم دا ده چې یو مریض څه قسم د شکر ناروغي لري، آیا د اول ټایپ نه لري او د دوهم ټایپ نه لري، دا ډېر مهم ده. نن سبا د سوي کچیر یو شخص په خپل یعنی دغه ټول تدابیر د شکر د عمد او د ګولیو نه نیولې ته پیشکاری پورې ټول په خپل واک کې ولري او دا کوشي چې د ما شکر اندازه ټیټه ده، زه باید اوس انسولین ځلته پیشکاری کړم، یا مثلا د ما شکر اندازه اوس جیګه ده، زه باید ډوډۍ ونخورم، یا مثلا شکر اندازه مې ټیټه ده باید ډوډۍ وخورم. یعنی دا خلک کولی شي چې نورمال ژوند وکړي، د هغه شخص چې په شکر مبتلا نه وي کولی شي چې یو ژوند وکړي. مثلا د یو سړی اتیا کلن پاتې کېږي شکر ناروغي نه لري، که چیرې دا شکر کنټرول شي کولی شي چې دی هم اتیا کاله ژوند وکړي.
او ډاکټر فهیم، خبره مو مه هېروئ. یو بل اوریدونکی هم لرو، نظر محمد له دیر تیمورګر نه. نظر محمد صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی، پوښتنه مهرباني، څه پوښتنه لرئ؟
تاسو ته او ډاکټر صاحب ته او ټولو کارکوونکو ته احترامات وړاندې کوم، سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
جی زما والد صاحب دے داغ تقریبا 74 یا 75 سال عمر وای، اغا د زله بیمار دے، او منګه ډاکټران د ډیر بوت د پیخور کې د درې دے، نو اغا چې کینی نو داسې بیرته چې پاسینو اغا د ډیر مشکلې لکه غورځي غوندګي، او عمر هم دغه، نو ما ډاکټر صاحب ته دا خواسته کوم ته د ډاکټر وخه چې اغا د عمرن د وای خوري، نو پتہ کاوه زمانه چې کوم نو کوم د وای غره تخې، نو دا ډېره مهرباني او ډېره ډېره مننه نه.
ها ډاکټر صاحب، نو پښتنه ورته د نظر احمد سپارښتنه لري، څه لارښوونه؟
د وروته پښتنه په ځواب کې باید وایم چې دا به ډیره بهتره وي چې لومړی د معالج ډاکټر سره په مشوره وشي چې آیا دا تکلیف څه شی او د زړه بیماري تقریبا یو څه امراض دي چې دا د زړه کوم مرض لري، آیا فشار ټیټ وي، آیا فشار جګ وي، آیا کوم څه یو څه پیدا شوی، یا مثلا د فشار دوای ډیره ده، یا مثلا د زړه ضربان ډیر ورو ده، کچیر د دې زړه په امراض کې د زړه ضربان چې ډیر ورو شي تقریبا د 30 تر 40 د کټ شي، نو مریض چې جدي سرګنتی وته پیدا کیږي، مریض چې جګ شي او چپکیږي، په دې خاطر چې د زړه ضربان په نارمل حالت کې د 50 نلوړی د شپیتو نلوړی چې دا ډیر شي، نو زړه هغه نه وینه نشي پمپولای چې اغونه وجود او ته ضرورت لري، نو په دې حالت کې سړی ته سرګنګ کی سرچرخی پیدا کیږي، او کچیر نو د فشار دوا اخلي نو شاید نور هم فشار ټیټ شي، شاید دغه سببونه دي. خو بیا هم مهم دا ده چې د معالج ډاکټر سره مشوره وکړي او فزیکی معاینات اجرا شي چې دا چی شي، د مال نظر باید هیڅ دوا بدون د ډاکټر د معالج ډاکټر د مشورې څخه ونه خوړل شي، او درملتون ته مراجعه ونه شي چې زه یا ټوخی لرم، یا زه د فشار لرم، یا فشار لرم، ما ته دوا راکړه. زه جدا خواهش کوم د ټول ورونو، د ټول افغانانو، د ټول اوریدونکو نه چې بدون د معالج ډاکټر د مشورې څخه هیڅ دوا هم ونه اخلي، په دې چې دوا زهر ده، او دغه زهر ټول د ګردی او د ځګر له لارې اطراح کیږي. نو مونږ تاسو نه غواړو چې خپل ځګر او خپل ګردی په تاوان ورسو.
ښه، کور ودان. ډاکټر صاحب برین، تاسو دواړو د زړه د ناروغۍ او د فشار ترمنځ پر اړیکو باندې خبرې وکولې. ساده په کلی او کور کې لخار نه لري، یو څوک د فشار تکلیف لري، سم راست اور سره کېدلی سي چې د هغه فشار تل ټیټ وساتل سي یا نورمال وساتل سي؟
ډیر مننه جواد صاحب. ډاکټر صاحب دغه د فشار نه د ځان شغورلو کیسه دې رقم فصل وکړل، خو کچیر ته د لری منطقې په اکله باندې خبرې کوو، چیر ته ډاکټران ته لاسرسی نشته او یا هم تداوی چې د هغې ته لاسرسی نشته، نو دلته راځو بیا هغه موضوع ته چې دلته د فشار د مخنیوي لپاره باید تدابیر خلک ونیسي، او هغه مخکې هم ذکر شول، بیا به یو ځل تاکید نو وایو تر څو اورېدونکي سدا ښه پوه شي. د فشار د مخنیوي لپاره خلک باید په خپل ژوند کې تغیرات راولي. ځکه فشار په زیاتو واقعاتو کې 15% واقعاتو کې خاصه وجه نه لري، بس د عمر له پرمختګ سره د عمر له زیاتېدو سره فشار پورته کېږي. خو هغه کسان چې سګرټ څکوي باید سګرټ پرېږدي، سګرټ باید ترکي، ځکه سګرټ د وینې د رګونو په سختېدو کې او فشار کې بالاخره قلبي مرضې په رامنځته کولو کې ډېر رول لري. وزن باید خپل کم کی، د زیات وزن او د چاغي نه لوګيري وکي، یعنی کچیر ته لږ هغه وکړو مریدن کې به زیات کېدی شي، ور باندې پوه نه شي. ډي ایم آی ورته وایي چې ډي ایم آی باید د 300 منځ کې وساتي، یعنی د وجود د کتلې او د سنت تر منځ هغه تناسب چې کوم ده، دا باید نورمال وساتي. یعنی که یو آسانه فرمول چې هغه ډېر دقیق نه ده، مونږ ته ځینې جوتي کارول کېږي په لرې پرتو منطقو کې چې څنګه سرسینه څه ډاکټر ته، لکه د یو چا قد که چېرته فرض مثال یو سل اویا سانتي، یعنی یو متر او اویا سانتي قد ولري، سل د تېر منفي کې اویا پاتې کېږي، نو دغه اویا او نه د وزن خپل نه زیاتېږي، د دې نه دې کم وسي. نو همدارقم که چېرته فزیکي فعالیت نه لري، باید فزیکي فعالیت شروع کړي، یعنی زیات وګرځي، ورزش وکړي، او داسې کارونو سره ځان مخکې که چېرته په کار کې انتخاب حق لري چې څه ډول کار وکړي، نو په هغه کارونو کې چې فزیکي فعالیت موجود وي هغه وکړي. او د خوړو سره احتیاط په کار ده، لکه په خوړو کې د غوړو، د مالګې او د ډېرو خوږو نه هغه وکړي ځان وساتي. روحي فشارونه خپل چې دي هلکي، ځکه روحي فشارو والا ته که چېرته مونږ دا ووایو چې تشویش مه کوه، نو دا به ډېره غلطه خبرې، ځکه دا ډېر عملي کېږي نه چې تشویش مه کوه. خو هغه څه چې د روحي فشارونو باعث ګرځي، خلک باید توجه ورته وکړي او حل کړي. ځینې عوامل داسې څه چې هغه حل کېږي او بالاخره روحي فشارونه کولی شي چې هغه خلک د منځه یوسي. خو هر څومره چې روحي فشارونه زیاتېږي، هغومره باید خلک د روحي آرامتیا په طرف باندې فکر وکړي، ځکه ځینې وخت تشویشونه د منځه نه ځي. بعضې فکتورونه داسې دي چې هغه دوامدار موجود دي، لکه د یو چا په کور کې یو مریض موجود وي، یا کاري مشکل لري، نور اقتصادي که نه وي، نور ارتباطات، ټولنیز ارتباطات خراب وي، نو که هغه نه شي حل کېدی، حد اقل یا کم تر کمه کولی شي چې روحي آرامتیا عوامل ولټوي. لکه ځینې خلک په ګرځېدو کې، یا لکه په باغداري کې، یا لکه مثلا په موټر چلولو کې، یا لکه تلویزیون کتو کې، یا کتاب لوستلو کې، یا لکه مثلا تلاوت کولو کې، په ذکر کولو کې، په هر څه کې سه آرامتیا، روحي آرامتیا پیدا کوي، هغه کارونه باید ورسره زیات کړي، نو روحي فشارونه ورسره کمیږي. اندازه دغه هغه څنګه چې دوه باید کنه د فشار د لوړېدو نه جلوګیری وکړي، مخنیوی ترې وکړي. خو که چېرته دا د فشار لوړې، نو په لرې پرتو منطقو کې عام خلک چې کوم د اوږه استعمالوي، اوږه یو اندازه د فشار په ټیټولو کې رول لري. او یو قسم نور هغه دي بوټي دي، د مایندر نوم په یاد نه ده په دغه ساعت کې، خو په اطرافونو کې زیات استعمالیږي. د ما په خیال
تقریبا د وینې د لوړ فشار د کمولو اسانه لارې چارې، یو خو هغه تداوي ده، بل موږ داسې یو هغه کړی د څو ترې په دغه مریضان چې موږ په خپل ریسرچ کې نیولي، دغه کافین هم بیخي کم کړي په اروپایي ملکونو کې خلک کافي ډېر څښي. او بل د لبلبو جوس، دا موږ تقریبا ورځ کې 200-250 ملي لیتره پورې ورکوو، موږ لیدلي تقریبا 80% پورې د وینې فشار راکموي. او بل د مستو خوړل تقریبا ورځ کې د 200 ملي لیتره مستې هم درې چنده هغه مریضانو کې د فشار ډیر کمبوت راوستی ده. او بل د کیلي خوړل، د کیلي خوړل په دې اندازه پوتاشیم لري او د وینې نورمال دوران دی او د لوړ فشار مخنیوي کوي.
او مننه مننه، دا په کلی کور کې خو مستیم پیدا کیږي، او بلې او په خارونو سره نږدې میوه او خوسنتا شارو کوله کیلي هم پیدا کیږي، او دا قصدي چې د لوړ فشار درلودونکو ناروغانو یا خلکو په ګټه دي. دا ډیره مهمه خبر ده. ډاکټر صاحب برین، تاسو غواړئ په دې اړه څه وایي؟
او ډاکټر صاحب نه مننه کوم، ډیره ښه اضافه وکړه. نو هغه یو بوټی چې د شبت په نامه سره یادیږي دا ما اورېدلی دي عام کابل کې دلته زموږ خلک شبت ورته وایي پښتو کې به نه پوهېږم څه ورته وایي دا زیاتو خلکو سے استعمال کړی دی وینې د فشار په ټیټولو کې ورسره رول لري او یو هوږه هغه شیان دي چې په کورنۍ سطح باندې په خوړو کې اغېزي او دین علاوه هغه څه چې ډاکټر ته وویلې او په راټیټولو کې او هم چرن مخنیوي غیر دی غینا دا نو هغه څه دي چې موږ کولای شو چې د کورنۍ ترتیباتونو متورکو کنه هغه څه چې په کورنۍ سطح باندې کېږي اما دا یې صحیح لار نه ده او صحیح لارې بیا هم چې کوم دا حتمان ډاکټر ته مراجعه ده او معاینات یې اول دا معلوم شي چې فشار یې آیا څه دی وجه نه لوړ ده دوم ډول یې ثانوي ډول نه پني او بیا دوامدار ډول باندې هم د فشار دوا چې څه ډول ورته توصیه کیږي هغه واخلي او هم چې نن هغه فکتورونه یې هغه شیان چې د فشار د لوړوالي باعث کیږي چې مخکې مفصلې خبرې کړې چې دغه نه ځان وساتي اما د وینې د فشار د لوړوالي لپاره مناسبه لاره حتمان تداوی ده او چې څوک ولري او کورنۍ ترتیبات معمولا په ډېر دقیق ډول باندې فشار نشي کنټرولولای نو ځکه اوریدونکي باید تنا په غیر باندې تکول
او ډېر مننه فقط ډاکټر صاحب فهم یو بل څه اشاره وکول چې کافي شاید په ترکیب کې کافین ولري لمدې عمل د فشار په لوړوالي کې رول لري آیا دا کافین یا مونږ تاسو چې چای سکو شین چای تور چای په دې کې هم کافین ستا آیا دا هم فشار لوړي او کڅنګ
نه پیګم چې سوال ماته راځو که ډاکټر صاحب
بلین ته
بیا هم وایم چې د کافی د څښلو په کمول سره د وینې فشار په ډیر اندازه کمیدل شي همدارنګه کافی په چای په خواږه مشروباتو کې او په دغه انرژي چې د نن نن او سبا زموږ تاسو په ملک کې ډیر رواج د جرید بولو چې شی
بیخي بیخي او لس قسمه خو وي او
بیخي بیخي چر چر تلار چې وای انرژي ده دغه ټول کافین لري او د فشار د لوړیدلو سبب کیږي نور یو څه مې اضافه کول د ډاکټر برین په اجازه
او فقط دو دقیقې وخت لرو خبرونه کې سمره چې لړن کیږم
مهرباني صرف موږ تاسو مې شوي چې د کولسترول کم کولسترول کم یعنی کم غوړي خې دي موږ تاسو مشبو او نه مشبو غوړي په دې ډول سره پیژندل شو که په غوړو کې یو شی پوخ شي او تر سړی دو وروسته په یخچال کې د څو ساعتو د پاره کېږدو که یې غوړي هر څومره زیات کلک شوي وو نو هومره زیات مشبو او د خوړو نه دي یعنی ډېر کولسترین لري او نو هومره زیات نامشبو او خطرناک کولسترول یې کم دي او د خوړو ول دي دا به
ډېره مننه دا رښتیا هم شي ډیره مهمه او اسانه طریقه وا درنو اردوونکو د منګه در ځوانانو خبرونه چې نن پکې د رړه ناروغي او په اړه خبرې وصولې پم دې ځای پای ته رسیدي په دې خبرونه کې موږ سره قدرمن میلمانو ډاکټر فهیم عزیزی چې په جرمني کې د داخله او قلبي ناروغي او متخصص او همدارنګ انواسیو کارډیالوجي په برخه کې هم تخصص لري د وینو د رګونو په برخه کې او ډاکټر نجیب الله برین له کابل څخه لمنګ سره د ټلیفون په کرخه و چې هغه په ملګرو ملتونو کې د روغتیا په برخه کې کار کوي او همدارنګ د امریکن هارت اسوسییشن سرټیفاید انستراکټر یا په امریکا کې د رړه د اسوسییشن غړی او خوونکی و له دواړو نه یو نړۍ مننه له اوردونکو هم مننه چې زنګ و او چا چې غوږ کې خود لمنګ سره پاتسو ملتیا وکول لاغوینه هم یو نړۍ مننه خوشاله آباد او سوکاله اوسئ.